افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیت رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په دغه برید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ګردې څېړې کې د هغه په پلرنۍ ادره کې ترسره شوه، د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متخی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټي ښودونکي جلال الدین حقانی ورورو. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې لومړنی غړی دی چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل کېږي. د نوموړي پر وژل کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو لورو غبرګونونه څرګند کړي چې تفصیل به وروسته په خپرونه کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په طبي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به پر افغانستان کې روغتیایي وضعیت له ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوې بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي دیني توجیه وړ ګزار دی. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکترانې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي چې متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم هڅوي چې ورته اقدامات وکړي. که څه هم د طالبان حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او په دې اړه راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي، خو د روغتیا وزارت یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې نور دې نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټد پرس خبري اژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویلې دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د رسمي زده کړې او د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي. د دیپ سټیټ په نوم آنلاین پاڼې له مخې چې د جګړې نقشه ښکاره کوي، لیدل کېږي چې روسي ځواکونه د جنوبي ښار پوکروفسک تر 3 کیلومتره پورې رسیدلي دي. دا ښار د اوکراین د اکمالاتو پر مهمې څلور لارې پروت دی او هم د دې هیواد د ډبرو د سکرو عرضه کوونکی مرکز بلل کېږي. روسي ځواکونه داسې مهال د اوکراین د جګړې په ختیځه برخه کې پرمختګ کوي چې ټاکل شوی و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالد ترسک نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې دواړه مشران په اوکراین کې د جګړې له درېدو وروسته د 1,000 کسیز 16 ساعت ځواک د ځای په ځای کېدو پر مسلې غور کوي. او د افغانستان د کرکټ نوموتی لوبغاړی محمد نبی ساخیل پرون د زیمبابوې په وړاندې له لوبې وروسته لومړنی افغان لوبغاړی شو چې خپله 300مه د کرکټ نړیواله لوبه ترسره کړله. محمد نبی د افغانستان کرکټ بورډ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم دوی د زیمبابوې په وړاندې پرونۍ لوبه بایلو ده، خو په ټوله کې د افغانستان لپاره کومې لوبې چې تر اوسه کړې ډېرې د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې شمېر نړیوالو لوبو کې ګډون ورته د ویاړ خبره ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کیدو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه اخیستی، د غبرګونونو په ترڅ کې په دې اړه هم پوښتنې راپورته شوي چې آیا طالبان په یوازې سر کولی شي دغه ډله په بشپړه توګه وځپي.
داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي، دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی شي د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي.
د افغانستان پر روان وضعیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بحث وکړ. افغانان په تېره بیا ښځې له دا ډول غونډو څه تمې لري؟
په دغه سو غونډه کې زموږ غږ اوچت کوي، زموږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د کال په تېرېدو سره د هرات زلزله ځپلي تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمېر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبا به په یوه بله بڼه اعتراض پیل کړي.
د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال، موږ بیا ورځو، موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې د هغه په پلرني ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونو او چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې د نوموړي وژنه غندلې ده. د هغه له وژل کېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې آیا طالبان به وکولی شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډله چې د برید مسؤلیت یې اخیستی په یوازې توګه په بشپړه توګه وځپي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور ته د غبرګونونو دوام. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن پنج شنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې پرونی برید چې په ترڅ کې د دغه وزارت د سرپرست او د حقانی شبکې د مهم غړي خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو تنه نور ووژل شول غندلی دی. په دې اړه د یوناما په بیان کې راغلی چې د ثبات په لټه کې د تروریزم لپاره هیڅ ځای نشته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم نن په خپل ایکس پاڼه دا حمله غندلې او ویلي چې اروپایي ټولنه د تاوتریخوالي ټول عملونه په کلکو ټکو غندي. په کابل کې د سعودي عربستان، ایران او ترکیه سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم رسیال ساغدار، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان، د قطر د بهرنیو چارو وزارت او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حقانی وژنه غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږو نورو کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی. نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی و او 2011 کال کې د هغه پر سر 5 میلیونه ډالره جایزه هم اعلان کړې وه. د فرانسې او جرمني خبری اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یوه ځانمرګي لخوا شوی دی. په جرمني کې د پوهنتون استاد او د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي د طالبانو له لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې د ځپلو له ادعاو سره سره د دغې ډلې منظم او هدفي بریدونه دا ښکاره کوي چې طالبان په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولی.
سره د دې چې طالبان همیشه دا خبره کړې چې داعش دی ځپلی او داعش زیاتي وجود نه لري، لیکن موږ وینو چې داعش منظمان خپل هدفونو باندې بریدونه کوي. البته دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي، خو که واقعا هیوادونه په دې برخه کې متفق نظری او په مشترکه توګه دوی د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي، بیا داعش تر کنټرول لاندې راوستل شي.
هم غوښتل چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې چې د پرونی برید پړی هم منلې، د متوجه ګواښونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پرون چهارشنبه بیا ښاغلی مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې دا کار د خوارجو ګڼلی و. که څه هم په خبر پاڼه کې خوارج نه دي معرفي شوي، خو دا پکې راغلی و چې دوی په داسې بریدونو خپل هدف ته نشي رسیدلی. د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي باید د هغو عواملو په له منځه وړلو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې له پراخېدو سره مرسته کړې کار وشي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خطر داعش
د افغانستان لپاره د داعش ګواښ جدي دی، ځکه چې ځوانان کار نه لري او بېوزله دي، او دوی کولی شي چې ځوانان جذب کړي. نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي چې که په یو هېواد کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو وي او ځوانان راتلونکی ونه لري، نو د داعش په څېر ترهګرو ډلو کې د ځوانانو د جلب او جذب ګواښ موجود دی.
د یادونې ده چې که څه هم طالبانو په وار وار دا ادعاوې کړي چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې سخته ځپلې او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي، خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دې ډلې خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو د یو شمېر لورو غبرګونونه واوریدل. نوموړی پرون په کابل کې د خپل وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې چې ځان مرګ یې برید بلل شوی و وژل شو. د دې برید مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګه اخیستی دی. د حقانی جنازه نن د پکتیا ولایت په ګرده څېړې ولسوالۍ کې ترسره شو او د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د هغه د جنازه هم سره د هغه وراره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ترسره کړه. د طالبانو د حکومت دغه جګپوړی چارواکی داسې مهال په افغانستان کې وژل کېږي چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. دا د افغانستان د روان وضعیت پر روان کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده. یو شمېر افغانان دغو غونډو ته هیله مند دي، خو وایي چې باید نتیجې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره عملي پایلې ولري.
یو شمېر افغانان دا ډول ناستې د دوی لپاره هیله بښونکې بولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی، خو پکار ده چې دوی په خبره د افغانانو د مهمو ستونزو لکه د ښځو د حقونو او بشري مرستو په اړه پکې خبرې وشي. د کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یوازینی غوښتنه چې په دغه سوغونډه کې زمونږ غږ اوچت کړي. زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي تر څو نجونې کولی اوسي خپل هیلو ته ورسیږي.
د پروان کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده چې جوړیږي، او د دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نږدې لس ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې اغلې اوتون بایوا به په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتني راپور په اړه هم وغږیږي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12مه نیټه خپور او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی او امنیت شورا ته وړاندې شوی راغلی چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده عامه مشارکت زیات کړی، چارواکو، دینی عالمانو او خلکو ته یې د یووالي او اطاعت پر اړتیا او د شرعي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کړی دی. په راپور کې دغه شان زیاته شوې د اټکل له مخې په افغانستان کې درویشت اشاریه و میلیونه خلک په 2023 کال کې جدي بشري ننګونو سره مخ دي، او د نومبر تر 11مه د روان کال د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان د 3.06 میلیارد ډالرو د اړتیا ور بودیجې یوازې 10.5% ترلاسه شوې. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محبوب رحماني د امنیت شورا له نننۍ غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان په ډېر بې وسلۍ کې اوسېږي. دا ډول غونډې سربېره پر دې چې نور پروګرامونه هم لري، خو باید د افغانانو پر بې وسلۍ، وږیتوب او بېچارګۍ هم تمرکز وکړي، او دې موضوعاتو باندې باید فوکس وشي.
دویونما ماموریت در راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 12مه نیټه پای ته رسیږي. د طالبان حکومت وایي ذبیح‌الله مجاهد په کابل کې تولونیوس خصوصي تلویزیون ته ویلي د دوی د سرپرست حکومت د استازي له ګډون پرته به د دې غونډې پرېکړې عقدې او له واقعیته لرې وي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دې هېواد کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلې تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان ویلي چې 85% کورنۍ د سرپناه د نشتوالي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه راز زلزله ځپلې نورو اړینو توکو مرستو ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د هرات له مرګونې زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره لا هم د سرپناه نشتوالی د زلزله ځپلو یوه اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د ډسمبر په 11مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په هرات کې له ویجاړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې 85% کورنۍ د سرپناه د نشتون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 85% دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3% خلک په غیر ثابت ورځني عاید ژوند کوي. IOM وایي که څه هم ډیری کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمیر زلزله ځپلې هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې، نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، که نه نو هېڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغو زلزلو کې مړه شوې.
د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی عیدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امی یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه های زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
شده. یو کال تیر شو، کوم کورونه چې مونږ ته جوړ شوی و فرش نه لري، دننه یې جوړ نه دی، وضعیت خراب ده، برق نه لري، دولت هیڅ کومک نه دی کړی، نه یې سولرونه واخیستل، نه بل څه. 8 میاشتې کېږي مرسته نه ده شوې. دې کلي کې 250 کورنۍ ژوند کوي، 1000 کسه نفوس پکې دی. WFP 15 کارتونه ورکړل، دا کارتونه مونږ په چا وویشو. 70 کسه یوازې فلج او کونډې لرو. ژمی هم را ورسیده، د کلی ټول خلک حیران پاتې.
مردم همه که به این خونیکی ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکی منصور هم ازادی رادیو ته وویل
مشکل سرپناه از اونا حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونا حل نشده. اما
د یو کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیرې ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته هېڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په 10مه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د لغمان ولایت اوسیدونکي د رغنیزو پروژو پر تطبیق خوښ دي چې په دوی په وینا په زرګونو کسانو ته پکې د کارونو زمینه برابره شوې ده. په دې ولایت کې روان کال پیل رئیس یو شمیر پروژې پیل شوې چې پکې چک بندونه، سربندونه، ویالې، کلیوالي سړکونه او نورې رغنیزې پروژې شاملې دي. نور هله په دې رپورټ کې
په لغمان کې د اقتصاد رئیس مولوی جان محمد حامد د طالبان واکلاندی بختار اجانس ته ویلي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 200 کوچنیو او سترو پروژو باندې کارونه پیل کړي وو.
یو سلو یو اتیا پروژې پلی شوي دي چې په دې کې تقریبا زرګونو کسانو لپاره کاري فرصت هم برابر شوی. مجموعاً تقریبا د ټولو پروژو باندې لګښت 350 میلیونه ډالر او تقریبا 190 میلیونه افغانۍ لګښت راځي.
د هغه په وینا چې ګڼې بشپړې شوي او د پاتو چارې هم په چټکۍ روانې دي. ښاغلی حامد وای په دغو پروژو کې چک بندونه، سربندونه، ویلي کلیوالي سرکونه، پلونه، پلچکونه او نورې مهمې حیاتي زیربناوې شامل دي چې د ټولو بشپړېدو سره به د لغمان ولایت اوسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې چمتو شي. ځایي اوسیدونکي وای په بشپړو شوو او کار لاندې پروژو کې په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او مزدورۍ پسې نورو ځایونو ته له تګ او مسافرۍ خلاص شوي دي. عطا الله او محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
او دا چې شکر الحمدلله په دې ډېر شکر دی چې د پروژې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو.
دا ټول هونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ د دې پروژې نه ډېر راضي یو. یو خدا ده چې موږ ته کاري فرصت پیدا دی. بېروزګاره به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سهار ورځو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو.
په لغمان کې د اقتصاد ریاست چارواکي په داسې حال کې په نږدې 200 بیلابیلو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو خبرې کوي چې ډیری کسان د بیروزګارۍ او د کمزور اقتصاد په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. ګڼ کسان په دې باور دي چې د مؤسساتو کارونه لنډمهاله دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې وزګارو خلکو ته دي د دایمي کارونو غم وخوري، څو یې ستونزې هوارې او وطن پریښودو ته اړ نه شي.
په لغمان ولایت کې د یو شمېر غنیزو پروژو په باب مو واورېدل چې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي خوښ دي چې دغو پروژو په زرګونو کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر نور بیا وایي چې دا د اقتصاد له ودې سره دومره مرسته نشي کولی. د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سر ټکوي. په ډېرو سیمو کې بې روزګاري، د کار نشټوالي د خلکو عمده ستونزې بلل کېږي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالو کمیټې IRC هم ویلي چې راتلونکي 2015 کال ښایي په افغانستان کې بشري ستونزې له دې هم زیاتې شي. نور حال په دې رپورټ کې
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC وړاندوینه کړې چې 2015 کال د افغانستان او 1900 هیوادونو لپاره د نوړه بشري بحران د زیاتوالي کال دی. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ د کلینی څار بیړنۍ لیست خپور کړی چې د نړۍ د شلو هیوادونو د وضعیت په اړه یې پکې وړاندوینه کړې او ویلي دي ممکن په افغانستان کې په 2015-2031 کال کې بشري ناورین زیات شي. سودان، د فلسطین اشغال شوې سیمې او میانمار د دې لیست په سر کې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغانان د پام وړ ستونزو او بیړنیو اړتیاو سره مخ دي. دا کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خلکو د ژوند د سختیو په اړه خبرداری ورکوي چې د هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه ولګېدل چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران لا زیات کړی. د کابل ښار اوسېدونکي نازنین چې د وو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته ادا کوي چې د کار زمینې د نشټوالي له امله د لاسي صنایع په جوړولو او خرڅولو له ډېرو ستونزو سره مبارزه کوي. هغه نن د قوس په 22مه ازادي راډیو ته وویل
نخت اولاد دارم و در شرایط کنونی همیشان بیکار هستند
و اولادونه لرم. پا اوسنه و شرایطو که طول بیکار دی یوازی زکار کوم، اغا هم لاسی صنایع و بیای پلورم او جوان می پر مخ بیایم. رکتیا هم ستونزی دیری دی پا دی جمعی که پا افغانستان که بیکاری او دی بی روزگاری حالت پا مگراغ لی پا سخته گزاره کوم او جوان تیری گی
روزگاری مردم بالای محمده بسیار مسختی گزاره میکنیم و مگزاره.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د شمیرو له مخې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې تر 300 میلیونو ډیر خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي ننګونې، طبیعي آفتونه، د بشري مرستو کموالی او د اړینو خدمتونو محدودیت د دغه ناورین لاملونه یاد شوي دي. دا ایرسی پټوکو په افغانستان کې خلک لږ وښونو سره مخ دي چې ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. یو پخوانی پوځی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې وزګار او له سختو حالاتو سره مخ دی.
په پخوانی نظام کې پوځي او مولس کاله مې دنده ترسره کړه. له تحولاتو وروسته تر اوسه بېکاره یم او بې برخلیکه ژوند لرم. دا نوي تحولات چې راغلل ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړل.
قومندان نظامي را وظیفه برکنار کړل او فعلا همدغه حالت بېکاري هستیم.
ومو غوښتل چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د بشري ناورین په اړه د نړیوالو بنسټونو او بشردوستانه سازمانونو خپاره شوي راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه هېواد کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څومره چې په دې راپورونو کې ښودل کېږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په څو ځلې طالبان د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پېژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنه تورن کړي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبابه د اعتراض په توګه خپلې خولې وګنډي. دغه کاروباریان چې ډیری معلولین دي دا کوي چې پاکستاني چارواکو ورسره کړې ژمنه، هغه ژمنه چې د سپین بولډک چمن پر دروازه به د پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پر ځای کړې. نور هاله په دې رپورټ کې
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادیږي خبرداری ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو سر له سبابه خپلې خولې وګنډي. هغوی ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکي ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
بله ورځ موږ د کلیا مخته کېناستو، موږ له کرنل رالی موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي موږ سره په خپله وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال موږ بیا ورځو. موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي، او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلې مخته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستۍ او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړه ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې ته وړو. موږ مجبور یو، موږ روزګار غواړو. شنشمی رال په موږ بچان پسې دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي ورور. موږ څوک شنشمی را باندې رالي بچان یې غواړي. سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله.
موږ هم ازوره ګرده اوس ورور ناستې وایي موږ خولې ګنډو، موږ سخت اکشن اخو ورور. موږ مجبور یو، موږ بل لار نه کولای. موږ هغه روزګار دي خامخا موږ سره د روزګار کوي نو ورور. موږ د سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخته خولې د موږ مزرام موږ ګنګو کو د کینو راسته بیا نه ولاړی. موږ کار مطالبه موږ لار نه را لیکل.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولک چمن پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورت شرط لازمی کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرید. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولډک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولډک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختکات د مسافر او کاروباریانو لپاره خلاص سي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزا او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول سوی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9 نیمې بجې شوې.